السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د 14 دریم کال د خبرګولي 15مه د 2023 کال د جون 14مه خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 امریکایي ډالر مالی مرسته کړي. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي په دې مرستو کې به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایتالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,000,000 او 29,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد په اتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سخت باران، تیز بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 ملي مترو څخه تر 15 ملي مترو پورې او د باد سرعت پر ساعت کې 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی. تیره میاشت د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه، سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راځي ډیر مالی تاوانونه واړول. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د سیالیو په لړ کې په سی ګروپ کې د افغانستان او د پی این جی یا پاپوا نیو ګینی سیالي څو شیبې مخکې پیل شوې ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لوبډلې پچایا ټاس ګټلی او د بولینګ یا د توپ اچونې پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیو ګینی په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي، که څه هم چې وار له مخه د افغانستان او ځینو نورو ټیمونو نومونه په دغه پړاو کې ثبت شوي دي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2,000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد اصولو انستیتوت په نوي راپور کې راغلې او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلې ده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرله پسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سخت دریځ ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډیر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی. له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. واتیکان د پنځمه پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس به په ایتالیا کې د جی او په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین له ولسمشرانو سره همدارنګه د هند له صدر اعظم سره وګوري. فرانسیس د ایتالیا د صدر اعظم جورجی په بکنی سره فرانسیس د ایتالیا د صدر اعظم جورجیو میلونی له لوري سرمشریزه ته بلل شوی چې نن د مصنوعي ذهانت په اړه وینا وکړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې تمه ده چې 80 کلن پاپ فرانسیس په یو لړ دوه اړخیزو غونډو کې د غزه او اوکراین پر جګړو خبري وکړي. د راپور له مخې فرانسیس به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو او د پیسو د نړیوال صندوق له مشر کریستالینا جورجیوا سره هم وګوري. بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او امریکا د جی او غړي دي. د دې ډلې سرمشري د پنځمه پر ورځ د ایتالیا په قربتو پیل شو. او د اروپا د بشری حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادې اروپا آزادی راډیو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشری حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د آزادې اروپا آزادی راډیو مشر ستيفن کاپوس په یو بیان کې د اروپا د بشری حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلی کړی. د زیاته کړې د آزادی راډیو آذربایجاني څنګه له هم په خپلو امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه پلو څیړنیز راپورونه ته دوام ورکوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه شوې ده، خو تر دې مخکې سیلونو او رښتونو د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلکو ته درانه مالی تاوانونه رسولي دي. د سره صلیب او د سره میاشت نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان کې او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیل ځپلی او زیانمن وایي،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یوه وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دي، هغو مرض وکوي، کار یې خلاص شو.
په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي هلته د شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو له ډلې ډیری افغانان دی. د یو افغان بندي پلار وای،
بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبورۍ د غې نه زی، بس د زوی می دغه دی یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل به برخین جونی وای، هلی درلودې چې له خوانځیو فارغ شیم.
دا چې زه په لسم سنف کې مو او د نوې دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا ټیپو ایم او ډاکټر شم، خو هغه هلې ورمانوله مې له خاورو سره خاورو شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، خبرونه کې مو واوریدل چې د اواپی جندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنې پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بېساري بلل شوي. دغه ورښتونو کلې یوې خوا له پرله پسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له عصمت څاروان واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږ کال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آل نینو پدیده وه چې په دې هیوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آل نینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سژني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 15% ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان ونتوانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12مه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر سلو زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یو کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دي، هغو مرض وکوي، کار یې خلاص شو. بادام مو ژلۍ تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې او چا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پاموړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورشتونه وروسته لدې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تیرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورشته جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14,000 ډیرو اغیزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14,000 زیاتو اغیزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوې. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2,000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د می په لسمه د شدید باران یو بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9,000 سل څاروي او 6,800 جیري بکرني زمزکه ویجاړ کړه. پینځو ورځې وروسته د سره سلی باو سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداري ورکړ چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه 15 د سیلونو له امله اغیزمن شوي او زیاتې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې د مخه لا په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
وربشو ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې حالت له شاوخوا 8,000 بهرنۍ بندیانو ډیرې افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلی وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړی ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8,000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12مه د عدلی وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیک د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلی وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلی جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیک د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولیږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلی وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رای ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د څلورو کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما دورور نوم پلیتونکو کې نه دی شامل. تیر کال زما ورور له زندانه ډیر بندیان ولیږدول، هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تیروي، خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. له بلې خوا د یو بل افغان زنداني پلار وایي چې زوی یې له 1 کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نمای خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، شپاړس کلن دی، مثال زندانی دی. دا باید خوشی شي ټوله دنیا بس تر ډکه روانه، بس مزدوري نشته، ټول د مزدورۍ د مجبورۍ د هغې نه ځي. بس دغه زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی، یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د اوو زره بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 750 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځوي پر رفح کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسال کې چې پر رفح کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاو چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلې دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوز د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا تر هګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبه په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربند له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاری دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې لاختر یو او نیمخ کې به سنگارتونونو ته د تاک په ګډون بیلابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن لاختر څو نیمخ کې د خپلې خوښې سنگارتونونو نه د ځان سنگار لپاره وخت اخیسته چې په دې سره به د ښځینه سنگارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سنگارګرې وایي چې له لوی اختر یو او نیمخ کې وزګاره او په کور ناستې دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولي چې په خبره یې د دوی فعالیت بند او سنگار ځایونه یې ورتړلي دي. دوه سنگارګرې نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وایي اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سنگار ته نه دي ورغلي. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیکی که میشد ما بیربار میداشتیم مشتری میداشتیم
مخکې بچه اختر انکده که ده پر موږ به ګڼه ګوڼه زیاته وه مشتریان به مو درلوده ځکه ښه نوم او نښانه او لوحه مو درلوده. اوس چې اختر نږدې دی څوک نشته چې سینګار وکړي او نه هم زموږ کاروبار شته. هیڅ نه ښکاري چې اختر به رانږدې وي.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید
موږ مخکې له دې چې سینګارتونونه وتړی شي په ځانګړي توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات و او کاروبار به مو هم ډیر ښه و. له هغه وخته چې تړل شوي تر اوسه دا دی چې اختر رانږدې دی ټولې وزګاره ناستې.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې ارشکا واقعیت هر چا په خپله خوښه په خپله اسانۍ باندې کولی شوه چې خپلې ستونزې حل کړه. مګر فعلا شرایط دومره سخت شوي چې حتی ناویګانې چې ضرورت لري هغو دپاره هم ډېر په سختۍ هغه کولی شي چې مثلا ارشکا را پیدا کړه او خپله د ضرورت وړ کوم څه چې ضرورت دي هغه ستونزه خپله ورسره شریکه کړه او حل یې کړه.
د افغانستان د پلازمېنې بله اوسیدونکې لیلا هم د پټو سینګارتونو د موندلو او په سږني اختر کې د سینګار کولو په اړه وایي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از
اکثرا سینگارتونون تریل شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغا لکور فعالیت کوي. بیا موک د خپل ملګر و للاری دی اغوش میری پیدا که بود دیدی لپاره چه خپل بیختان قیچی کرو یا مخونمون نخ کرو که ریختیا وایم اغا دول سینگار بچه موک دی جمهوریت به دوره که پخپل خواخه کولای شوی د طالبانو په وقت که نش کولای.
د بدخشان ولایت اوسیدون کې آسیا هم وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سینګار ځایونو ته د دوی تګ آسانه نه دی.
د کوچو پت پت آرایشگاه د کوچو هسته پت هست
په کوچو کې پټ سینګارتونو نشته چې سینګار کوي. خو هغه سینګار به چې مخکې کوه اوس هغه ډول سینګار نشي کولی. ډېر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډېره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سینګارتونو ته ځي.
سینګارګري په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او نجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو لنډولو د مخ جوړولو د نوکانو کرلو رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي. خو وایي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وربشو کونر ته هلته تعلیم او تحصیل به برخې نجونی وای هیلی درلودي چې له خوانځیو به فارغ شي لوړ زده کړې وکړي او د ښه ژوند تختنانی بشي. د دوی خبره د خوانځیو پانتونو بندیدو سره ټول دغه هیلی اوس په ناهیلی بدلی شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړې شوې نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وای تړل شوی، ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوی وای. د کونړ اوسیدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي، خو پر زده کړو لګیدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
بخیده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو په خوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هیر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي، حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي، ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه خزینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزینه لرو، زمونږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او لا پوهنتونونو پورې دي، ټول افغانانو خو همدا چې خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د ښوونځیو دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد نجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځیو او پوهنتونون ته لاړې شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاوو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
بریالی زیرک د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دغه ښوونځي لاسي ژر تر ژره دغه باندې پای ته ورسیږي، چې دغه موږ او خندکان ته دغه د تعلیم زمينه برابر کړي.
موږ هم په دې باندې رقابت دی چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي، په څه خاطر باندې سوې دي، څه مشکل څه چې اجازه نه ورکوي. یو غټ شکایت دغه دی چې نشو سر زمر مت چارواکي ګیر کې بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجونو مکتبونه دي، اول خو دنجونو مکتبونه اس بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی، هغه استادانو ته تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې د ښوونځي ترول دي دنجونو پر مخ باندې دي بالکل د مخالف یم، او نور چې څه د امن راوستل دي هغه پسل پسل کې د دې سره زه موافقم. دغه د نجونو پر مخ چې د ښوونځي پرانیست دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو، او دغه دا چې بندې دا د اصل پسل کې موږ سره مخالف یو کې دا نه خلاص کړ د مکتبونه د به همیشه افغانستان د شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سایم الکوته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
دا زموږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیره ناکیده، دا باید لاسي د مکتبونه، ځکه چې زموږ هیواد و دې ته ضرورت لري او ډیر سخت اغیزه پر موږ باندې د دې چې مثال اوس خپل مریضان دي اوس دا موږ څه په وکړو، دا کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر یې نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي، او که دا رقم یې چې مثال ګرده نارینه ډاکټر یې نو کله کولی شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سل فیصده باید لاسي.
محمد رفیق مینهپال غزني ولایت اوسېدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو ولاړ ظلم ده، د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده، نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه پیغام پریږدم. ګوره علم چې دا خوړونا ده، اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي، ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.